درنو اوریدون که السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تمو هر کله کو په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. نن په دې خبرونه کې د افغانانو په اقتصادي ستونزو لوږی او بیوزلی بحث کیږي. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا لوی درستیز وای طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه ونه کړي او شمالي کوریا وای تر ژغ چټک توغنده یې ازمویلې دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې د یو شمېر مخکښو غړیو له لورې یوه لایحه چمتو شوې چې پر اساس یې پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. دا لایحه چې د امریکا د ولسمشرۍ د یوه پخواني کاندید په شمول د جمهوري پالګوند 22 غړیو د دوشنبې په ورځ وړاندې کړه په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قومندانی عمومی قومندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. دی وای باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درسیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهی دې ته ورته ادعاوې رد کړي دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د القاعده په شمول له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرېکون د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې یو مهم مورد و. د طالبانو حکومت د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لورې دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل د خطر د موافقې برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لورې د افغانستان هوایي حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی تیره اونۍ یوه کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړي د کابل هوای ډګر ته نږدې د دوی په برید کې چې د اگست په 9 شوی وو د وو ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوی دي. له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونو د ټولو پوځیانو وتل د اگست د میاشتې پر 1 بشپړ شول. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانونه رسمن ووایي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. د کرکټ لوبې د مشهوري ویبپاڼې کرک انفو د راپور له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28 نیټه د استرالیا په هاربرت کې ټیسټ لوبه وشي، خو په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د هغوی له لوري یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي. تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي وو چې که طالبان د نجونو پر سپورت بندیز ولګوي د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره خپله مسابقه لغوه کوي. خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي وویل چې دوی تر اوسه پورې د نجونو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. استرالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او استرالیا ټیسټ لوبه ونه شي او روانه اونۍ استرالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په څه باندې 600 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې وروسته لدی د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمه محکوم کړ چې د متحده عربي اماراتو د ناګاز کمپنی شکایت وکړ چې ایران د 2001 میلادي کال د ګازو په قراردادونو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د ناګاز کمپنی پرون سه شنبه وویل دا متحده عربی اماراتو ته د غازو د صادراتو د 25 کلن قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده. شمالی کوریا ادعا کړې چې پرون یې یو نوی ترشخ چټک توغندی ازمویلی دی. د شمالی کوریا د دولتي رسنیو د راپور له مخې دا یو ستراتیژیک وسله ده هواسونګ نومیږي. دوی همداراز ویلي چې دا توغندی یو له پنځو تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه دی چې د خپل 15 کلن پوځي پلان پر اساس یې جوړ کړی دی. د دغه توغندي ازمیښت د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شمالي کوریا د پرمختګ نوې نښه ده. فایزر شرکت او د هغه جرمني شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون وویل چې د دوی ازمیت وشوده دغه واکسین هغه ماشومانو ته چې عمرونه د 15 او 16 کلونو ترمنځ دی خوندي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د محل 12 کلونو او تر دې لوی کسانو ته د فایزر واکسین دوه ډوزه یا دوی ستنی ورکول کیږي. فایزر او بایونټیک شرکتونو ویلي دي چې دوی باید د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې پر روانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د استراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمنی ژبه مواد خبرول او د روسیې د دولتي رسنۍ رشیا توډی یا آرتی مربوطو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د رشیا توډی د یو چینل مسؤل دنیارا توکتو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټلګرام کې دا اعلان وکاوه. د ټکنالوژۍ لو شرکت ګوګل چې یوټیوب یې مربوط دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید 19 ناروغي او واکسینونو په اړه ناسم اطلاعات خپره کړي دي. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداري ورکړی و چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه د لنډ وخت لپاره د دوی نشریات بند کړي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. څو نړیوالو بشري سازمانونو افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. تازه د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې د افغانستان اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی. د دغه شورا مشر چې افغانستان ته تللی وو ویلي د ژمي پر مهال ممکن سم نیمایي افغانان چې شاوخوا 6 میلیونه کیږي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. دغه کې ډیری هغه کسان شامل دي چې له پخوا یې اقتصاد د جګړو وچکالۍ او بې ځای کېدنې له کبله ځپل شوی دی. پر دې سربیره د هغو کسانو ورځنۍ ژوند هم ستونزمن شوی چې له نوي سیاسي بدلون سره یې کار روزګار له لاسه وتلی. دا اندېښنې په داسې حال کې راولاړېږي چې نړیواله ټولنې سمو د وړاندې د جنوا په غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستې ژمنه وکړه. دا مرستې به څه وخت بې وزله افغانانو ته ورسیږي؟ افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو بشري سازمانونو حضور اوسمهال څه ډول دی؟ تاسو راتلونکو ژمي ته جمیتال اقتصادی ارخط چمتوالی نیولی دی. مایکروفون استاس خبرونه مو هم دی موضوع تا زنگلی کلی دی. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمه دی د خوړو نړیوال پروگرام WFP ویاند وحیدالله امانی. امانی سیب تا خراغلاست و یو استیدیو سرا وصل دی او ریدون کتاسو هم کولی سی چه زنگ را و هی روستا زبا دی تلیفون شمیری در تا اعلان کم دوا نړیوال شمیری دی چه تاسو کولی سی د دې شمیرو لارې زموږ له سټډیو سره وصل شي 00 22 021 2 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00 22 021 2 15 څلوېښت 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د خپرونې په ترڅ کې زموږ ملتیا وکړئ. اماني صاحب ستړي مشئ، راځي پایل کې بل تاسو واورو چې اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي. جمعي را روان دی، نړیوالې ادارې هم اندېښنې ښیي د بشري وضعیت په اړه باندې. تاسو څه وایئ؟ WFP او نورې موسسې به څه وکړي د جمعې پر مهال؟ څومره چمتووالی نیول شوی د افغانستان د خلکو لپاره؟
مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، بلې، افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی. او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې له نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبشپي پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي. نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. دبلیشپی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې، د لوړېدو په حال کې یو، د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم ترې اخیستل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د دبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخانه یې په واک کې لرل هماغه امکاناتونه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې، کومکونه، غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی، لکه تاسو چې وویل د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسېږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اماني صاحب، تاسو راسره پاتې شئ، راځئ چې اورېدونکو ته ورسو اړیکې نیولې ده. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم روزانه سره په خیر
یا او ډیر مننه، مهرباني وکړئ خپل نظر راته وایي.
افغانستان کاروبار کاروبار دا به دا یوه میاشت الله چې خپلې خوراکي شی کې بیا وروسته بیا څه کوي، نو موږ افغانستان ته ډېرداد کار ته برابر شي، یو خپل کاروبار وکړي، یو اقتصاد شی برابر شي، په مکه کې څه نه کېږي.
بله، کور ودان دغه کیفیت مهم ډېر خراب وو. نظر مو واورېدل سو، بل اورېدونکي راخلو. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
ټول دنیا اورېږه.
اوری اوری، او مهرباني اوس ستاسو غاک ټوله دنیا ته تقریبا افغانان یاوري.
الله تعالی مالز پوکا دا وختونه وسند شي.
کار روزګار خو به ورسته درته په نور خبرونه کې، خو اوس موږ په بیوزلۍ خبرې کوو. جمع ته مو څه چمتووالی نیولی دی او د جمع په اړه باندې څه نظر لري؟ خلک څومره بیچاره دي؟ ممکن د ډبلیو ایف پی ویان موږ سره ستا غوې یاداشت کې ستاسو ستونزه ارزان کې مات نه ډېره مننه. سلامات اوسئ. بل اوریدونکی بره واخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه.
کاروبار او په دې نړیواله ټولنه ښه خبره ده چې یو غټ کاروبار وړکه ټول په خلکو درېدل ده. او دویمه خبره مې دغه یو ګیله ده کنه چې مطلب به پخوا د افغانانو خپلو کې یو بل وزل، نو په رسمیات هم خلکو پېژندل او کومکونه هم ورسره کول. اوس چې هغه خپل منځي وزنه یې بنده کړې ده، نو نړۍ هغه د پې کومکونه بند کړي دي. بس ښه خپرونه درته غواړم.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. نظر مو واورېدل سو. د دې اوریدونکو نورځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو د میکروفون ساتخ خبرونه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قاری سے مہربانی ہو کہیں
تشکر لودین صاحب. افغانستان صدور دیش ولایت دی جزجان ولایت هم یو زړه صدور دیش ولایت تو څه دی زما په نظر په ټول ولایت کې یو شکل انکار دی پس دې ساجي پک په لاس کې شه دل دی ان د افغانستان خلګي چین لري قیمتي وخت په لاس تر شه دل غوړي بورا او وره تیل د خوراکي مواد او خپل قیمتونه وخت په لاس تر شه دل بانکونه مو باندې خلق کار نه لري. تاسو باور وکړئ په دې جزجان په ولایت کې لودین صاحب کزما غوري دا شي خلق سچې اوګواله ډوډۍ د چا سره خو یو بازي خسته د اوګواله ډوډۍ چا وی هم لري ډوډۍ هم لري. نو موږ نړیوالو ته وګر چې موږ په زمر بودیجه کنګل ده زمر حکومت تر اوسه طالبانو حکومت چا په رسمیت نه پیژندلې اشایي بانک جاني بانک او وجهي صندوق ټول خپل مرستې درولې دي. زما د نړیوالو ته یو خواهش دا دی نو هیڅ چاته مه ګورئ د افغانستان وجه زوریدلی کړیدلی رنجیدلی ملت وګورئ د دې ملت په خاطر باندې لاسه څخه د نړۍ او افغانستان ته ورسکي. نن افغانان هیڅ شی نه لري خوار زار در بدر دي او یو اندېښنه موږ لرو که چیرې دا بشري کومکونه راځي مخکې خو اخر په بل اداره کې خلکو ویل چې فساد دی وسر دی پر واسطو تقسیم دیږي اوس خو شریعت راغلی عدالت راغلی دی عمارت خدای دې وکړي چې دا بشري مرستې چې راځي اوس هم په واسطه او پر ارګا بارګا والا باندې خلکو باندې تقسیم نه شي پر هغه صحیح افغانانو پر حقیقي افغانانو پر غریب افغانانو باندې تقسیم شي. داسې نه شي چې بای وخوري سرمایه دار وخوري په تعلیم کې واسطه والا وخوري او غریب پاتې
کور ودان. قاری صاحب پښتون نظر مو اوریدل سو ډیره ډیره مننه. سلامات او سي راځي چې اماني صاحب ته ورسو. اماني صاحب د غندهنې تاسو هم اوریدل د اوریدونکو څوایي ورته خواني خبرو ته مو ادامه ورکي بیا براسو دي اوریدونکو پښتنې او غندهنې به جواب کومې رباني.
مننه خپله خبره کې دومره څنګه وړم چې ډیر وخت ونی سم خبره مې امدا و چې موږ کوشش کوو د همدغه محدود امکانات نش په اختیار کې لرو په واکه لرو د دینه هدا اکثر استفاده وکم له اوس تاسو ګوري او زم مطمئن يم د ټول اوریدون کې چې زنګونه و هي او هغه چې موږ غاوري هغه د دې شاهد چې د دبلیو پی پروګرامونه برنامه په ټول افغانستان کې جریان لري کوم ځای کې چې خلک چې د وطن مستحق دي او یزمن دي او هغه ارمن دي امروز په کابل هرات فاریاب جوزجان د جوزجان یو پرور زنګ والے وو. نو دا د کوم امکانات چې موږ سره دی هغه د دوی په اختیار کې دي او ورکوي او هر ورځ توزیع جریان لري. یوازې د سپتمبر میاشت کې تر یو میلیون زیات خلک ته د بلیفي ورته مرستې ورسولې چې موږ د میاشتې په اخر کې یو پلان مو دا دی چې د کال تر پایه پورې 14 میلیونه کسانو ته موږ کومکونه ورسوو او تر اوسه پورې د 1 میلیون شاوخوا یا دغه نه زیات کسانو ته موږ رسیدلی یو. د دې نه وروسته به هم په شدت دا کومکونه هم مرسته دوام لري. البته امکاناتو ته په کتو امکانات ترلاسه کولو سره به دا نور هم زیاتېږي. یو ورور چې زنګ والا و هغه ویل چې یوه ګونه اوړه او څو لیتره غوړی او څو کیلو دال دې باندې وطن نه جوړي او چا مشکل یا ستونزه تر اخره نشي حل کېدای. بلې دا دقیقا منور سره چې دا دایمي حل لار نه ده. ولې په یو استرالی حالات کې یو بیړني حالات کې دا څه دي چې خلکو ژوند ژغورلای شي خلک للوګي نه یعنی ژغورلای شي تر هغه چې دوی وکولای شي خپل د نظام لپاره یو څه پیدا کړي یا هم وروسته نور کومکونه یا نور لارې چارې ولټول شي. اما د دبلیو ایچ پی یا د خپل نړیوال پروګرام ټول برنامه یا ټول کړنه یوازې په استراري عادلانه حالت کې د دوا بوج یوړو یا د 100 لیتره وړیو یا 100 کیلو دال او مالګې او یا بسکټ او توزیع یې شل نه دي. موږ مختلفه برنامه لرو. هغه برنامو کې هغه موجود مهاله برنامه چې زمدوز تاسو ته ویل شم همدغه خزانی یا په دمنې په موسم کې چې د قانان یا بزګران کوم کرکیله کوي د یو لزر نه زیات شاوخه بزګرانو ته موږ هغه بزري تخمونه توزیع کوو د دوی لپاره هغه کیمیاوي سرې ورکوو تر څو دوی د راتلونکي کال لپاره ښه حاصلات ترلاسه کړي. او دغه راز د بزګرانو سره کار کوو ورسره لار چارې لټوو چې څنګه کولی شي دوی خپل تولیدات زیات کړي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د اوبو کانالونه نویم ځکه شاړې ځکه تر پوښښ لاندې نیول او هغو ته د اوبو رسولو برنامې او پروګرامونه او کانالونه ویالې او دغه راز نور برنامې په پام کې لرو. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې په مختلفو ولایتونو کې د دهقانانو سره کار کوو، د کورنیو سره کار کوو، د فارځواکۍ په برخه کې د ماشومانو او هغه میندې چې هغوی شیدې ورکوونکي دي او یا هم حامله دي، د هغوی د فارځواکۍ د له منځه وړلو، د فارځواکۍ د درملنې او د دې لپاره چې دوی په فارځواکۍ اخته نه شي، دې برخه کې مختلفې وسیع او پراخه برنامې لرو. دغه راز نورې ډېرې برنامې دي، نو دا یوازې دا نه دی چې موږ یو دوه بوجۍ اوړه او یا څو لیتره غوړي توضیح کړو او دا نور هر څه نشته. نو برنامې مختلفې دي حالاتو ته په کتو سره، بیړني حالات کې هغه ایجابوي چې دغسې باید خوراکي توکي یا د خوراکي توکو د رانیولو دپاره پیسې توضیح شي، او ځینې هغه برنامې دي چې هغه اوږدمهاله دي او هغه وخت نیسي او هغه هم په ټول افغانستان کې تر کار لاندې.
اماني صاحب، اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمې لپاره ډبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړې دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بله، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړ. اما تاسو مخکې په پروګرام کې هم وویل دغه مرستې هسه څه نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلاً د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولی شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولی شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو او نور خوراکي توکي لکه غوړي، لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې، په افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې دنه دوی فعال دي، حضور لري او دا تناقه او اړتیا ورسره ده چې د خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیله شته.
بله،
هم تلاشونه ټول همدارې چې مخکې نه دی چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده، موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي سب یو اندېښنه ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلې دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د ډبلیو ایف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور دا مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړي اوږده مخینه لري. د 1983 کال راهیسې په دوامداره توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا یې هم ودروي یا یې وځنډوي، تقریبا 8-15 کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور دېرش ولایتونو کې زموږ حضور مرسته دی. بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپله وړتیا لوړوو، برنامو ته مې انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو، تر څو وکولی شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زموږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نه شم ویلی، خو ډبلیو ایچ پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول، او زموږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې، دوی زموږ سره کار کوي د سیمینار یا د امکان په توګه او زموږ پروژې تمویل کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي. هغه کې کوم ستونزه نشته.
کور مو ودان راځي چې اوریدونکو ته بیا ورسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د اوریدونکو تماس نیولای دی، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تاسو ته د آزادي راډیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. سلام نه بعد د کولر نو سره په تماس یم حضرت ګل.
ښه حضرت ګل مهرباني.
خبره د خبره ده چې خلک به وزه دي، ډیر غریب دي، هیڅوک توان نه لري درارونکو چې جمعي لپاره کم شی ذخیره کې ځکه ذخیره کول دي او سره کیږي هغه څه چې هغه څه ذخیره کوي هغه لار هغه دغه زمينانو سایه نه د خلکو ته مزدوري نشته، کاروبار نشته، ټول خلک په کور ناسي، په بازار کې جن لاړ شي، دکانداران هم لاس تر زنی ناسي، سوداګر په دکانونو کې هم څوک نه کوي، او خلک ټول د فقر او د بېوزلۍ او د غربت سره مخ دي. بل دخوا نړیوال ناری وایي چې افغانستان کې داسې د غربت دی او رکود دی او دغه د ستونزې دي، او د دې په حق باندې باید دریو سره مرسته وشي. بل طرف ته امریکایانو د افغانستان کومه سرمایه چې هغه کنګل کړې ده، نو ټوله دنیا په دې باندې قانع ده چې په افغانستان کې حالات ډېر بد وضعیت سره مخ دي، او خلک ډېر د بېوزلۍ او د فقر سره مخ دي، د غربت سره مخ دي، د لوږې سره مخ دي. خلکو حتی خپل کور سامانونه راویستل په بازارونو کې خرڅ کړل، او دوی هلته دغه پیسې کنګل کړې. بل دلته په افغانستان کې داسې کاروبار شی نشته چې خلک کاروبار وکړي، نو خلک د ډېر فقر او غربت سره مخ دي. د نړیوالو نه او د ټولو خلکو نه زموږ داخله د خواست دی چې د افغانانو سره خپل مرستې او کومکونه جاري وساتي. بل دا کومې پیسې چې کنګل شوي دي دا داسلی شي چې دلته د اقتصاد د دغه سره مخ نشي، د بحران سره او د افغانستان
سلامت حسین نظر مو اوریدل سو بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکي آزادي راډيو ده.
السلام علیکم جن صاحب. السلام علیکم.
مهرباني وکي غا کیفیت ملک سم نه د کلګ ځای بدل را بدل کي، ممکن غا مو صحیح راشي.
او ما غا اوریا.
مهرباني وکي وو
خبر خدا ده مته مرده نه لایوالو دا خواهش ته خصوصا د امریکا سره اغاز مول د افغانانو هغه کنګل سوي پیسې د یونیسف د جالي بانک صدا غوښتنه کول چې د افغانستان هغه پیسې چې تاسو مطلب کنګل شتي دي هغه افغانانو ورکړي. نور زه په دې باندې باور لرم چې ان شاء الله افغانان یو زحمتکش خواریکش خلک دي. اوس دا چې اضطراری حالات راغ، په دې اضطراری حالاتو کې هر ډول کومکونه چې د دولتو دوستو دولتو له خواسته کیږي د اسلامي دولتو له خوا څخه د هغو سمور مننه کوو. هغه ډېر ښه په مساکینو ته رسېږي، په خوا په رقم باندې په وایسو باندې نه ویشل کېږي، که لږ شی راځي هم ډېرو افغانانو کفایت په کېږي، څو په عادلانه توګه یې تقسیم کېږي. نو د جهان څخه مو دا غوښتنه ده چې ستاسې مطلب د اسلامي امارت مطلب همکاري وکوو، ځکه هغه یو داسې فضا راوستلې ده چې افغانان ډېر ځینې خوشحاله دي. هر شی چې له بیابانه راځي هغه په ډېر صحیح معنا سره تقسیمېږي، او کوم مشکل نشته. پخوا به دا داسې د جنګو خبره وه چې جنګونه دې موږ څنګه د شیان توجیه کړو، څنګه یې ورسوو. اوس خو هر ځای ته هر غره ته په ډېره وساتوګه کومک رسېږي، که جهان په دې باره کې کومک وکړي.
نظر مو اورېدل سو ډېره مننه. سلامات اوسې اورېدونکو، که لنډې خبرې وکړي ځکه چې نور اورېدونکو ته هم نوبات ورسېږي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه کې هلی او دغه تاسو یو دغه مې کول دي.
بله غږ مرادي. مهرباني
دغه وایي کومکونه نو کومکونه خو مې مخکې حکومت کښې مې هم څه نه دي لیدلي او نه مې دې حکومت کښې څه لیدلي دي، خو دونه ده چې دا نړیوال دا دغه چې دی امریکا په مونږ باندې هغه د بمونو مور چې لړه کړی په دې غریبانانو خو وله چې کور سامان مې ختم کړل، ماشومان مې وږي ناست دي او کارونه شته دی نه هغې نه چې مونږ دوی زورېدلو نه خلاص شوي نو ښه به نه و صاحبه.
او مننه سلامات اوسئ. د دې اورېدونکي زړه درد کړی و واقعا چې د افغانستان ستونزې ژورې دي. وروسته به تبصره په وکړي. اماني صاحب بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. محترم اسدالله الدین صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
کشمیر خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترم اورېدونکو ته او اماني صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ زرملوال صاحب، د افغانستان د بېوزلۍ په اړه باندې دغه نړیوال پرله پسې اندېښنې ښیي، تاسو څه معلومات کړئ؟ هلته خپلو خپلوانو سره چې تماس کې ژمي لپاره څه چمتووالی خلکو نیولی؟
د ژمي دپاره خو چمتووالی چې خامخا به نیسي، خو دلته داسې خلک دي لودین صاحب یقینا یعنی ټول بې وزله دي بېچارهګان، خو دلته د اماني صاحب نه په کلکه سره زما غوښتنه دا ده چې هغه دې کې ډېر کوشش وکړي چې په دې کې داسې بې وزله کسان دي چې هغه بې سرپرست وي، مثلا کونډې، یتیمان، معیوبین، معلولین، دغو ته په مجموع کښې خو باید ټولو ته توجه ورکړي، خو خاص کر دا ډېر مهم دي. الله دې نه کړي چې بیا داسې زمینې چې خلک یا ټیرونه سوځي د اور دپاره، مثلا یا ربرونه یا نور داسې څه. خو زما په نورو هېوادونو خو څه کوي چې دغه عرب هېوادونه چې دي دا ډېر بډایه ملکونه دي، ډېر غټ یعنی بودیجه لري، هر څه لري، باید دغه کومکونه وکړي. او امریکا خو چې داسې زه ورته ګورم هغه خو مطلب سیاست سره دغه خپل کومکونه او مرستې تړلي دي، زه چې ورته ګورم نو خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول هېوادونه کومک وکړي چې زموږ د بېوزله ګران هېواد افغانستان سره. او بل په کلکه سره زما غوښتنه دا ده له ټولو هېوادونو نه چې دا د افغانستان اسلامي امارت چې داسې څومره ذري باید په رسمیت وپېژني، ځکه چې دلته اسانتیاوې دي د حکومت د راوستلو سره ډېرې اسانتیاوې پیدا کېږي. نور یوه پوښتنه اماني صاحب سره لنډه پوښتنه دا ده چې دغه به څومره شفافیت به موجود وي په دې شیانو په تقسیمولو کښې؟ نور ښه وخت درته غواړم.
کور مو ودان زرمروال صاحب، نظر مو واورېدل سو. ډېره ډېره مننه اماني صاحب. راځئ له همدې پوښتنې نه پیل کړو. تاسو ورته څه ځواب لرئ؟ وایي څه شفافیت به موجود وي د ډبلیو ایف پی په مرستو کښې؟
مننه لودین صاحب، مننه زرمروال صاحب، دوی نظر نیکو او دا واقعا په ځای پوښتنه ده. مخکې هم نورو هېوادوالو د احمد همدرد صاحب او نورو هم دغه مطرح کړه دې باره کښې چې د ډبلیو ایف پی مرستې څومره باید روڼتیا ولري او شفافیت پکې وي. مونږ تر خپل آخري حده پورې ټول زیار او کوښښ مو دا دی چې واقعا امکانات محدود دي، هغه محدود امکانات په رښتیا هم په واقعي ډول هغه خلکو ته ورسېږي چې دوی ورته اړتیا لري. زمونږ هم ټول کوښښ هم همدا دی او تلاش مو هم همدا دی. او دې برخه کښې د همدغه خپلو هېوادوالو لکه زرمروال صاحب چې وو، لکه نور اورېدونکي هغوی چې دغه مسایل مطرح کول، دوی هم مسؤلیت لري او دوی هم زمونږ سره ډېر زیاته مرسته کولی شي. چېرته دوی ویني چې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام مرستې واقعا هغه خلکو ته چې ورته اړتیا لري نه رسېږي، په هر نامه چې وي یا د هغې نه ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په بازار کې پلورل کېږي، یا هم په لیستونو کې داسې کسان ور شاملېږي چې هغوی مستحق نه دي یا هم لږ مستحق دي تر نورو، تر هغوی نور ډېر مستحق شته چې باید شامل شي. دوی کولی شي دغه مرسته له مونږ سره وکړي، راپور راکړي، زه ورته د ټېلیفون یوه شمېره اعلانوم. کولی شي هغې ټېلیفون ته د افغانستان د داخل نه د هر ځای نه چې وي په ټولو شبکونه په وړیا ډول زنګ ووهي او خپل معلومات زمونږ همکارانو سره شریک کړي. او زه ورته دا ډاډ ورکوم چې د دوی هغه راپور چې اسناد ولري او مستند وي دغه به تعقیدېږي او ورته به رسیدګي کېږي او دوی غوښتې وي دوی به هم په جریان کښې اچول کېږي. نو د تلیفون دغه شمېره صفر اوه سوه نوي پنځه پنځوس پنځه پنځوس څلور څلوېښت. بیا یې هم تکراروم چې صفر اوه سوه نوي پنځه پنځوس پنځه پنځوس څلور څلوېښت. ډېره ساده شمېره ده او په داخل د افغانستان کې د ټولو شبکو نه په وړیا توګه کولی شي چې دوی زنګ ووهي، او د افغانستان نه بهر لکه زموږ دوست له غریپور نه چې زنګ وهلی و هغوی ته طبعا په هغوی باندې به څه مسلات
راځي. او اماني صاحب، دغه شمېره ته چې دوی زنګ وهي کولی شي ځان هم راجستر کړي د مرستو لپاره که بې وزله کسان وي او که نه، صرف د شکایتونو شمېره ده.
مدین صاحب، دلته یوه مسله ده چې د مرستو لپاره راجستر کېدل یا د نومونو لیکنه خپله یوه پروسه لري، معیارونه لري. هغه معیارو باندې باید برابر وي. کله چې د سروې ټیمونه ځي یو ساحې ته، هغوی باید وکتل شي، د هغوی هغه بېوزلي کچه معلومه شي، د هغوی د عاید سرچینې، د هغوی تعداد، د فامیل. نو په ټلیفون باندې خو دا امکان نه لري، ځکه چې د نږدې نه څوک نه شي لیده. هر څوک ادعا کولی شي چې زه بېوزله یم او باید راجستر شم او مرسته ترلاسه
کړم. او د سروې ټیمونه چې ځي دوکې به اتمن د سیمې او د کلیوالو سیمو استازي هم وي، ځکه چې هغه خلک به تر ټولو ښه وپېژني.
بالکل، دې کې د سروې ټیمونه چې کله ساحو ته استول کېږي، په هغوی کې موږ ورته جاینټ اسسمنت ټیم وایو، یا هغه مشترک د سروې ټیمونه چې په هغې کې د ګردشتي نماینده یا استازی، د ملګرو ملتو د نورو ادارو استازي، په هغې کې هغه بشري انجوګانې چې موږ سره کار کوي د هغوی استازي، هغې کې د اړوند دولتي ادارو استازي، که هغه اسلام میاشت وي، که هغه د حوادثو ضد اداره وي، او یا هره بله هغه اداره چې هغه مربوط د دولتي اداره هغه په هغه برخه کې د دوی مسؤلیت وي، د هغوی استازي، او دغه راز خپله د خلکو استازي په دغه ټیمونو کې وي، او دوی ته راهنمایي کوي، دوی ته کورونه کوي، د دې دپاره چې موږ وکولی شو واقعا خلکو ته چې واقعا بېوزلي دي ورسېږو. دوی کور په کور سروې کوي، د دوی هغه د بېوزلۍ کچه معلوموي، د دوی امکانات ګوري، د عاید سرچینې ګوري، ځکه امکانات محدود دي. او په موږ اکثرا داسې مواجه کېږو چې موږ په بېوزلو کې بېوزلتار یا تر هغو ډېر بېوزله خلک لټوو. پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت په بحراني حالت کې دی، د ګواښ په حالت کې دی، اما امکانات محدود وي. نو د محدود امکاناتو نه په استفاده کولو سره هغو خلکو ته اول باید لاسرسی وشي کوم چې تر نورو ډېر بېوزله دي.
بله،
کولی شي زموږ سره مرسته وکړي. دې برخه کې دا مسؤلیت یوازې په موږ نه راچوي، د دوی هم مسؤلیت دی، د هر بل افغان وګړي مسؤلیت دی، د میډیا، د تاسو رسنیو مسؤلیت دی. او موږ دا وعده درکولی شو چې کله موږ ته مستند اسناد راورسیږي، د هغې به بیا پوښتنه کوو، او دوی به هم په جریان کې اچوو چې واقعا هغې ته لاسرسی، هغې ته رسیدګي شوې ده، او هغه دوی به هم رضایت ولري، مطمئن یم دې برخه کې. اما تاسو وګورئ چې د ګردشتي آپریشن په د بېلګې په ډول که یاد کړو، په ټول افغانستان کې چې موږ دپاره به دا ناممکنه وي چې د هرې بوجۍ په سر باندې یو څه کس ودرو چې د چیرې ځي، چا چای وړه او څنګه یې وړه. نو د تاسو مرسته دې برخه کې زموږ سره.
بله، د ولس مرسته اړینه ده، په دې هیله چې ولس برخه واخلي. په خوا هم برخه اخیستې ده، خو یوه ستونزه چې تاسو هم ورته اماني صاحب اشاره وکړه چې ستونزه ډېره ژوره ده، او په راتلونکو دوه درې میاشتو کې نړیوالو ادارو د بشري ناورین خبرداری ورکړی دا چې ستونزه ژوره ده. اوریدونکي هم ټول همدغه شکایتونه لري. موږ د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس مهمان ته هم د بحث په دې برخه کې بلنه ورکړه چې مومن صاحب د وارداتو په اړه باندې لیک راته تم شي. مومن صاحب، سړی مشه خبرونه ته ښه راغلی. داسې اندېښنې دي چې په افغانستان کې د بانکونو محدودیت د سوداګرۍ چارې هم ټکنۍ کړي، حتی واردات هم وایي ممکن په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ شي. څه وایي تاسو افغان ولس ته؟ څه ډاډ ورکوئ د وارداتو له اړخه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته، تاسو تلویزیون محترم لیدونکو ته، او درنو مېلمنو ته سلام په عزت طرف. تاسو ته بهتر معلومه ده چې افغانستان د ډېر سخت حالات څخه ګذر وکړي. یو زه فکر کوم چې د بانکونو ستونزو ته رسا وه چې ستونزو خو د دې هغه مجرب ډېر مهم. زه فکر کوم چې په دغسې حالاتو کې چې د افغانستان بانک تخنیکي مسؤلینو او د امارت اسلامي افغانستان مسؤلینو دا بانک یو دغسې ښه مدیریت کوي، دا یو ډېر قابل د تصویر بولم. هغه په دې باندې چې ستونزه شاید که دغه ټوله خلک تاسې چپ لا په بانک جمع وروري واي او چاتین کې غوښتل یو چا مې په خیر باندې خپلې دا موږ څه لري پکاره ده هر هغه د باندې د دیوالې کې دوه څه دا غوښتل چې هغه د باندې څه ټول پر باندې باندې جمع وروري او د باندې یو دم کې سره ولدا د پټر کوم چې دا یو څه یې موږ لري او خلک ته د افغانستان باندې د خاص خاص د نارو کول څه څه فرمایې محفوظ دي او ان شاء الله تاسو فرمایې ته چې زه هم دې تشو دا یو څه کار کوم پد محمد راځي کې د واردات په بخش کې افغانستان ټول سم واردات را روان دي د افغانستان د سوداګرۍ خو نه د افغانستان ټول تجارانو د سرمایه‌ګرۍ نو په تاسو ټول تجارانو د مخ خپل قراردادونه د وړاندې دا سره په چې موږ کولای شو نو موږ تقریبا د افغانستان د میش د میش مرداري سپورټ کوي او په افغانستان کې کمیلیا تحت نه راغله ولې چې مې چې تاسو یې شایي سره ورته چې مې دې یو شراله چې هغه په تقریبا د افغاني دا غوانی صبح دا غوانی صبح ډیر مهمه چا غوانی اصل یو څخه تاسو ولا پځه خاطر لرشته مچراله او په جهانی خاطر خوراکي مواد او څنګه توکو مواد رسولي د لای له اوس تقریبا اوس یو میچ په در پای ملاقاتونه د افغانستان بان سره د مالیه د مختلف وزارت سره ای با هغه هغه چې راځي ورته په خیر راځي چې به انشاء الله مو دا تاسو ته چې شاهد اوسو چې سره دا غوانی د افغانستان ټول بانکونه په کارنه
بله او مهمن صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي داسې اندېښنې دي چې که په افغانستان کې د بانکونو ستونزه نه هواریږي ممکن په اوږد مهال کې واردات کم شي کله چې واردات کمیږي دلته ماشین د ګمرکونو درېږي ځکه د ګمرک عواید خو له همدې وارداتو نه وي او ګمرک یوازنی هغه منبع ده چې که طالبانو سره نورې مرستې نه کېږي دوی به له همدې لارو حداقل د دولتي مامورینو تنخواوې ورکوي د خپلو کسانو تنخواوې به ورکوي چې په دې سره بیا د لوګې کچه یو څه راکمېدلی سي دغه اندېښنې سته او کنه تاسو هیله لرئ چې واردات به مشکل سره نه مخ کیږي او ګمرکونه به هم خپل عواید ترلاسه کوي
په افغانستان د ولست او ټول د وطنوال یو اطمینان تاسو دا د نړۍ سره ان شاء الله دا ونه د وارداتو کچه کمیږي دا اوس هم ان شاء الله چې تاسو واردات را روان دي خصوصا د پونټو اور کی مواد د ټول افغانستان ته ورځي او د افغانستان په لور د پچا صادرات شي یعنی تقریبا هر ورځ موږ یو شی لري چې موږ هم فایم بل پوهه مشته واره دغه دغه خپل موږ دغه موږ دغه امپورټ موږ دغه ولې موږ موږ اکسپورت یا صادرات دي تقریبا په لور کې شي او تقریبا اضافه د هر یو بند پر هم د رسمن تقریبا د 300 موټر
پر مومن صاحب دغه کیفیت مو دغه کیفیت مو خنه ده صرف د اطمینان کوار کې اوریدونکو ته چې د جمی پر مهال به د توکو قحطی د دې اندېښنه څومره ده چې توکي مثلا په بازار کې پیدا نشي دا څه اندېښنه شته او کنه وای چې بازار بډک وي
بازار بډک وي لکه اوس ان شاء الله د بازار نه چې بازار بډک وي د کښې هیڅ مشکل نشته ټول کار د زوري کیږي او د ټول هغه کمپنیانو سره چې موږ په کار کوي هغه ټول کمپنیانو چې د خوراکي موادو دي د سونګ هغه ټول زموږ سره منظم قراردادونه لري او افغانستان به د قحطۍ سره نه مخامخ کېږي فکر کوم چې بانکونه هم د مخه مطمینان درکړي چې بانکونه به هم په ډېر نږدې وخت ښه په لږ وخت کې انشاءالله په دغه تقریبا انداز کې کومه بیخي او د امکان شته چې په دغه سبه کې سره بانکونه خپل کار شروع کړي د یو ډېر منظم میکانیزم له وجې څخه انشاءالله اطمینان درکړو تاسو چې د قحطۍ سره هیڅ وخت نه مخامخ کېږي او هغه زاز د توایم چې په افغانستان کې نور کارونه هم دا اوس هم خبره وکړه په دې سره چې په لګین شاله افغانستان ته ځو شو کې د افغانستان داخلي
کور مو ودان منصب سلامات او سرځي چې اوریدونکو ته ورشو مهرباني وکړي ازادي رادیو د میکروفون تاسو خبرونه
لوجن ستاسو سلامونه او محترم معلومات سلامونه
او مهرباني وکړي راته خپل نظر وایي پلانډو کې
نظر مدادی په بدبختانه سره چې نن اول خو د موجود څخه نکي لیري د سترزګیزم په موضوع ته راځم د امریکایي درون تیاری ورته په یلمن کې نن دایي ګرځي او بل د محترم علمت څخه مدایي له او دا توکور چې دی وي خو څخه په افغانستان کې امنیت راغلی دی چې برته بیا د کوپار غوړي برته په افغانستان کې ګډوډي جوړ کړي نو دا مرستې به کومه نتیجه ورکړي دې ته چې د دغه دغه څه ور تیار د لمبو څخه خلاص لوبته مو دې لمبو ته چې کشکی داشته باشی
او په غوښته طالبانو غوښتنو خود کتاب خبرې سهار طالبانو اعلامیه ورکړه ویل چې باید دغه هوایی حریم ته درناوی وشي او نقض نسی نو ممکن امریکایانو ته د اندېښنه د طالبانو رسیدلی وي مجموع کې بشری وضعیت باندې کلکتام شو د موضوعونه به هم لري نه ځو دلته شاوخوا کې چمګاوان کې مو وضعیت څه ډول دی آیا خلک کولی سي چې له مرستو پرته دغه راتلونکی ژمی تیر کړي دومره امکانات او سرچینې شته
یار لوجن صاحب نسته ځکه نسته په دې باندې چې دغه دا امکانات په نه وي ولې په دې باندې خوراکي توکي ډېر ګران دي نن زه خپل د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ در سره څرګندوم چې خپل نن ما په بازار کې یو درې لیتر دبا غوړي رانیولې یعنی په زیات پنځوس کالداري باندې و نو دا راتلونکی وضعیت ډېر خراب شوی دی په دغه خاطر باندې چې دا نسي ولا چې څوک زر دې ژمی ځان وباسي هغه ډېر مشکله به وي چې ځان وباسي
بله کور مو ودان سلامات و سی بل اوریدون که راخلو میره بانی و که میکروفون استاس خبرونه ده
زده پکتیکا علای ده برمال و سفرین ده سرطان مسکه
ایمه خواه میره بانی و که برمال و لسوالی که شاو خواه چم گوان که مو جمعی لپارا خلکو چه دول چم توالی نیوالی
دلتا خو بیشی دسته چه کروبار هر تا پتا پولار دی خل لگان اقتصادی سن سرم خمخ دی زه په خپل حال یو خون کایم ما دی خون کې د و میست ماشینه باندې به شي یو ماشین هم نه اخیسته
ښه یوازې د تاسو د خونځي استادانو یا خونکو ماشونه نه دی اخیستي او کنه په ټوله پکتیکا کې د غستون زده اول لتیر و میاشتونه په خوانی حکومت هم ماشونه نه درکول
صدا سوا چې دلته د کوم د غیمون د ولسوالۍ د بار مونسوالۍ کوم امیر چې و یو کار نه تراون کړی و خو لا بده مرغه چې دا ولسوال چې و د بار مونسوالۍ دغه انزا او ټاپینه ورته ولادت د خطر مند کرن را پات څو سره او نوروز څخه بیا د اسلامي امارات دولت راغی دا نوروز هم څه بشي و سر دوی وایي چې د تا اجرا کوي خو به شي دا چې فرید مننه دار کړه چې اجرا بشوي اجرا باندې څه معلومات نه کیږي پر
بله کور مو ودان په دې لچې دا اندېښنه مو اوریدلې وي مسؤلینو ور بشو بل اوریدونکو کی ته مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني مایکروفون تاسو خبرونه ده
ریاست خبرې هم لجال آباد نه
مهرباني
لودین اورورا تاسو سلام او ملمت سلام بار له سلام لودین اورورا دغه ارس یو په درې دی مطلب اورو په پنځل سو شپاره سو افغاني او اوس په 2200 دی غوړي په یو لسو او اوس په شپاره سو پنځل سو دی دا ار شای ګران سوی دی قیامتونه لوړ سوی دی د طالبان حکومت نه دی موږ دا هیله ده چې نړیوالې کومې غوښتنې کوي هغه دې دوی ومني افغانستان د فقر سره نه مخ شي افغانستان مظلوم ملت ده تباه او برباد ده کاروبار ار څه صفر سره زر بلیودین صاحب دی هر چا د سینې یو مالدار است غریب شته ان 50% خلکو به ډوډۍ صحیح ترسیږي دا 50% ټول تباه او برباد
سلامات اوسې کور مو ودان نظر مو واوریدل سو ډیر مننه د پروګرام د پای شی بوتنیک دي شو یا مانی سر بځای چې بحث سره راټول کو تاسو دغه د جنوا مرستو ته اشاره وکړه چې تر یو څه پروسیجر به غواړي آیا امیدواری ستا چې دغه یو میلیارد او څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته چې وسوه حداقل تګلارې سره نهایی شي او لجمې مخ کې دغه مرستو د یوې برخې خوراکي مواد افغانستان ته ورسول سي
مننه لودین صاحب زمونږ هم کوشش همدا او په دوامداره توګه او په مسلسله توګه د خپلو بینللي همکارانو سره په تماس کې یو هغوی هم د افغانستان د بشري وضعیت نه باخبره دي او موږ یې هم باخبره ساتو ټول تلاشونه هم همدا دي چې هر څومره زر وکولای شو موږ نوې مرستې ترلاسه کړو او دا نوې مرستې د بېوزله افغانانو په اختیار کې ورکړو نو دې کې تلاشونه او زیارونه روان دي او هیله شته چې ښه پایلې به ولري او وعدې مو هم ترلاسه کړې دي خو بیا هم وګورو انشاءالله چې په راتلونکو میاشتو او هفتو کې به موږ وکولای شو چې نوې کومکونه یا نوې مرستې ترلاسه کړو دې تر څنګ ډبلیو ایچ پی یا د پړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خپل ټول امکانات په لاره اچولې دي خپل ظرفیت د لوړېدو په هڅه کې دي او لوړ کړی هم دی نوې امکانات هم ترلاسه امکانات چې زموږ په اختیار کې وو موږ خپله کولای شوای هغه مو هم په لاره چولې دي، مثلا د پړو د انتقال لپاره د نوو لاریو راوستل افغانستان ته، د انساني یا بشري قوې لوړول، دغه راز ظرفیتونه او دغه راز د همکارانو دوامدار کار کړل، او په اوږدو ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې دغه هغه برنامې پلانونه دي چې مونږ لا د مخه په لاره چولي، او نور هم جریان لري. هر څومره چې وکولای شو هدف مو دا دی، موخه مو دا ده چې د دسمبر تر پایه پورې مونږ 12 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، یا د خوراکي توکو مرستې او یا هم نور مالی امکانات په اختیار کې ورکړو، تر څو دوی وکولای شي د بازار نه د ځان لپاره د خوړو اړتیاوې چې لري پوره کړي، تر یوې اندازې.
او دغه 14 میلیونه افغانان چې تاسو وایي دوی سره مرسته په یو ځل کېږي او که نه دوامداره په هر څو میاشتو کې یو ځل حداقل مرسته ورسره کېږي؟
مختلف برنامې دي، مختلف پروګرامونه دي، ځینې پروګرامونه دي چې هغه د 6 میاشتو پورې دوام کوي، د میاشتني ډول باندې دوی کومکونه ترلاسه کوي، ځینې دي چې 4 میاشتو پورې، ځینې هم لا اوږدې او یا لنډې. نظر په هغه برنامه او د خود مونږ اکثریت ته او ډېری برخه مو دی په عمومي ډول د خوړو د خوراکي توکو ویش دی چې تر 4 میاشتو پورې هر کورنۍ ورته خوراکي توکي ورته ویشل کېږي.
بله، او اماني صاحب، دا مهال تاسو جریان کې چې دغه سیاسي بدلون راغی په افغانستان کې، اکثر هیوادونه حتی ډیرو هیوادونو د افغانستان له حکومت سره حتی تماس هم نه دی نیولی، یو هیواد هم لا په رسمیت نه دی پیژندلی. که افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، دا به سیاسي ناندرۍ به روانې وي، خو بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. څومره به فکر کوئ نړۍ له بشري اړخه افغانستان یوازې نه پرېږدي؟
تاسو وګورئ، نړیوالو هغه کوم وعده چې په جنیوا کانفرنس کې دوه هفته مخکې دوی وکړې، او دوی 2.2 میلیارد ډالر کومکونو اعلان یې وکړ، او د هغې نه وروسته تاسو ولیدل چې نړیوالو افغانستان ته د بشري مرستو پر لیږلو باندې هم خپل محدودیتونه او تعزیرات کوم چې وضع شوي وو هغه یې هم لرې کړ. نو دا په دې معنی چې نړیوال هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، ځانګړي ډول په افغانستان کې بشري وضعیت او د خلکو بېوزلي او هغه کوم ګواښ چې اوس را روان دی او افغانان ورسره مخ دي، دوی هم اندېښنه لري. او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې، د ځانګړي ډول د بشپي چې یو بشپړه بشري اداره ده، دوی د افغانانو تر څنګ دي، او هر هغه امکانات چې زموږ په اختیار کې دي به د افغانانو هغه بلد افغانانو چې ورته اړتیا لري دوی په واک کې ورکول کېږي.
بله، او طالبانو ته څه کول پکار دي تر څو دغه بشري ادارې مثلا WFP او نورې بشري ادارې بیرته رامات کړي؟ که څه هم دوی د امنیت ډاډ ورکړی دی د ادارو ته، ما تر اوسه هم لیدل کیږي چې د اکثرو دغه موسسو ادارو دفترونه تړلي دي، کارکونکي له افغانستانه وتلي دي. امنیت خو صحیح ده چې تامین ده، فزیکی امنیت شته، اما لا هم د رواني اړخه افغانستان کې خلک یو څه د آرامۍ احساس نه کوي. څه کول په کار دي طالبانو ته پلان وخت کې تر څو دغه بشري ادارې حداقل بیرته وهڅوي چې په افغانستان کې خپل دفترونه پرانیزي او خپل کارکونکي راوغړي کار ته؟
WFP یا د پړو نړیوال پروګرام په ټولو اړخونو باندې، هغه که هر څوک دی هر ډله ده، زمونږ غږ پر ټولو دا دی چې بشري ادارو سره نه تنها دا چې اجازه ورکړي چې خپل فعالیت ادامه ورکړي، بلکې ورسره همکاري وکړي چې وکولای شي په ښه ډول هغو خلکو ته ورسیږي چې دوی اړتیا لري. WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام 4 مشخص اصول لري، او د هغه 4 مشخصو اصولو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه په ټوله دنیا کې د نړۍ په سطح مخکې وړي. افغانستان هم د نړۍ برخه ده، او په هغې کې اولین اصل زمونږ لپاره بشر دوستي ده، بشر پالنه ده، چې په مونږ هغه څوک چې اړتیا لري باید کومک ورته ورسېږي، صرف نظر له دې چې هغه څوک دی، په کومه ژبه خبرې کوي، د ویښتانو رنګ یې څنګه دی، د سترګو رنګ یې څه دی، کوم سیاسي برنامه تعقیبوي یا کوم مذهب تعقیبوي. زمونږ لپاره انسانیت، هغه بشر پالنه چې هغه بشر هغه اړتیا لري هغه مهم دی او باید ورته مرستې ورسوو. دوهم اصل مو بې طرفي ده، موږ د هیچ چا طرفداري نه کوو او خپلې مرستې د اړتیا پر بنسټ ویشو. دریم اصل مو هغه ناپېیلتوب دی، په هیچا پورې تړلی نه وي، په هیڅ ډله پورې، د هیڅ تنظیم سیاسي ډلې او نظامي ډلې یا مذهبي ډلې پلوي نه یو. او د موږ لپاره بیا هم اړتیا مهمه ده چې څوک اړتیا ولري هغې ته باید رسیدګي وکړي. او څلورم اصل مو په خپل هغه مرستو رسولو کې یا هغه عملیاتو کې چې موږ یې ترسره کوو، بشري عملیات، هغې کې زموږ استقلال یا آزادي ده چې په دې کې چاته اجازه نه ورکوو چې مداخله وکړي، ولې کولی شي همغږي واوسي، موږ سره مرسته وکړي تر څو واقعا خلکو ته ورسیږو چې هغوی اړتیا لري. که د دغه اصولو مخالفت کېږي نو بیا به زموږ دپاره هم ستونزمنه وي چې مرستې پر وخت خلکو ته
کور مو ودان. ډیره مننه اماني صاحب، سلامت اوسئ. د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویاند ښاغلی وحیدالله اماني، له تاسو نه مننه چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. اورېدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، خپل نظر مو راسره څرګند کړ له هغو اورېدونکو بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ. I'm not afraid.